په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو د پاکستان وکیلانو د دوو ججانو خلاف د حکومتي ریفرنسونو واپس اخیستو غوښتنه کړې. د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو دویم پړاو پیل شوی او د سومالیا د کسمایو ښار په یو هوټل کې وسلوالو شپږویشت کسان وژل. په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فایزي سا او کیکی آغا پر ضد دي ریفرنسونه واپس واخلي. په دې کنوینشن کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه وکیلانو برخه واخیسته. د غونډې یو ګډونوال وکیل طارق افغان پرون مشالې لیب ته وویل جسټس قاضي فایزي سا آزاد فیصلې ورکړې دي.
دغه ریفرنس واپس وانغستو نو د دینه پس په سند کې په بلوچستان کې په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سی کنوینشنونه کیږي. وکیلان به بیا یو واری د 2008 د مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د دوه ججانو د اساسونو خوندو پاړه ریفرنسونه جمع کړي ول چې په سپریم جوډیشل کونسل کې اوریدنه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لری کول ورشتو د احتساب په عمل پښتني راپورته شوې دي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه تا شاهد خاقان عباسی وویل چې اوس په دې قضیه کې د نواز شریف د سزا هیڅ جواز نه جوړیږي. د زیاته کړه چې دوی د عدلي د فیصلو احترام کې خو باید عدالتونه هم د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. خو د قانون او انصاف وفاقي وزیر فیروغ نسیم د جولای په 12 ویلي وو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر هغې نشي معطله کېدی تر څو چې اسلام آباد های کورټ په دې معامله کې فیصله ورنه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو اترو دویم پړاو د لاهور په واګا کې پیل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په واګا کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له لوري په کرتارپور راهداري 80% کار بشپړ شوی دی. دوی وویل چې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورونانک د 1550 زیږون په مناسبت د کرتارپور راهداري فعالولو ته ژمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو اترو لومړی پړاو په مارچ کې شوی و. د خیبر قبایلی دلی د تعلیم د سانګې چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا سل استادان د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جعلي برتیانو په تور لرې کړي دي. د خیبر تعلیم سانګې مشر جدون خان بیګا مشال لیډیو ته ویل چې له پلټونو وروسته دغه استادان فارغه کړي دي.
او تقریبا د 92-94 نه د برتی شوی دي او تنخواه بند دي. په غټم نه د مارچ 2017 نه تنخواه بند دي او د غرنګ مونږ نو کسان جبري ریټایر کړل چاګه نو کاری نه کوله.
د دې په خبره په خیبر کې ټولې تعلیمي ادارې فعال دي او تر 25,000 پورې ماشومان په دې سکولونو کې داخل کړل شوی دي. د پاکستان د سینټ سیکریټریټ د چیرمن یا مشر لری کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې پر رابللو اعتراض کړی دی. پرون له سینټ سیکریټریټ خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوې چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې رابللو لپاره دوه ریکویزیشن یا درخواستونه جمع کړي دي خو د دې تشریح نه ده کړې چې په کوم درخواست اجلاس راوبلل شي. بیان زیاتوي چې د اپوزیشن وضاحت وروسته بعد سینټ غونډه راوبلي. د سینټ چیرمن لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو د جولای په 9 د عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو او په متفقه توګه یې د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل بزنجو نوماند کړی وو. واکمن تحریک انصاف ګوند هم د سینټ مرستې سیال مشر سلیم مانوی والا خلاف تحریکی عدم اعتماد جمع کړی دی. دا وخت په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه اکثریت لري. په نړیوال بینک کې د سرمایه کارۍ د لانجو او د لانجو حل نړیوال مرکز فیصله ورولي چې پاکستان دی د ریکوډک خان په کیس کې تیان کاپر کمپنۍ ته 5.9 بلیون ډالر ورکړي. دا فیصله د جولای په 12 اورول شوې او د پاکستان حکومت ویلي چې چیلنج کوي یې. دغه کمپنۍ د بلوچستان په ریکوډک قانونو کې کار کوي او وایي چې په دې برخه کې 220 ملیون ډالر سرمایه کاری کړې وه. د سومالیا د ساحلي خار کسمایو په یو هوټل ترهګریز برید کې شپږویشت کسان وژل شوي دي. ځایي پولیسو نن ویلي چې په هوټل کې دننه برید تر څوارلسو ګنټو پورې جاري وو او امنیتی سرتیرو نن ټول بریدګر ووژل. برید د یوې موټر بمی چاودنې پیل شوی وو او بیا هوټل ته وسلوال ننوتي ول. الشباب وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بنگلادش پخوانی پوځي واکمن حسین محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. هغه په 1928 کال کې واک ترلاسه کړی وو او تر 1990 کال پورې په واک کې پاتې شوی وو. هغه ته یو شمېر ناروغۍ وې او د دې د درملنې لپاره د جون په میاشت کې په روغتون کې بستر شوی وو. دا مهال هغه د بنگلادش په موجوده پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر وو. او اوس د کرکټ خبر. د نن د 500 کرکټ نړیوال کپ سیالو فائنل پایلوبا د کوربا انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې کیږي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي او د په 15 اوورونو کې 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. انگلینڈ په سیمی فائنل کې دفاعي چیمپیئن آسٹریلیا ته او نیوزیلینڈ هند ته ماتې ورکړې وه. آسٹریلیا د کرکټ نړیوال کپ 15 واره، هند او ویسټ انډیز 2 واره، پاکستان او سریلنکا یو یو وار ګټلې دي. نیوزیلینڈ تر اوسه پورې د کرکټ نړیوال کپ نه دی ګټلې. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال د سراج ظهیر نه واورئ.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 29 او 28، ژوب کې 28 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پیښور های کورټ ترڅنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د وکیلانو اتحادیو پرون په پیښور کې په یوې لویې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ د دوو قاضیانو پر ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخیستل شي.
حکومت ریفرنس واپس وانغستو نو وکیلان به د مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک به راوچتیږي.
افغانستان د ملي امنیت شورا یو بیان وایي په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو ښایي څو اونۍ وخت ونیسي.
په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کېږي او هر څه چې کېږي موږ ورته خوشحاله یو.
او د مشال مرکه د دې اونۍ په خپرونه کې د عوامي نشتل ګوند او مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پخواني اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د سیاسي ژوند او فعالیتونو په اړه هم د خبرې اوري.
د پارټۍ د خدمت په خواهش مې ضرور او دې او بیبا د مرکزي سینګر نائب صدر په حیثیت زما انتخاب شو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موجود راځو پرون په پیښور کې د وکیلانو کنونشن وشو. د غونډې ته د پاکستان لبیلا بلو زینو وکیلان ورغلی ول. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوو قاضیانو یا ججانو خلاف جمع کړي کیسونه واپس واخلي. دوی هم دا راز غواړي چې عدلیه په صحیح مانو کې آزاد پاتې شي او حکومت یې په کار کې مداخلت ونه کړي. دوی ویلي که غوښتنه ونه منل شوې نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن او د وکیلانو د نور یو شمېر اتحادیو د سوري لاندې پرون مازیګر یو لوی غونډه یا کنونشن وشو. دې غونډې ته په وینا کې د وکیلانو د اتحادیو مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سپریم کورټ د دوو قاضیانو جسټس قاضي فایز عیسا او کیکه آغا پر ضد ریفرنسونه بیرته واخلي او د عدلیه ازادي دې یقیني کړي. په دغه اړه د وکیلانو د اتحادیه یو غړي او وکیل طارق افغان بیگا مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان بار کونسل خیبر پختونخوا بار کونسل په مشترکه کړهونو باندې دا کنونشن دلته کیږي. د سپریم کورټ د جج جسټس فایز عیسا خلاف چې حکومت کم ریفرنس داخل کړی دی هغې خلاف دي دا چې دا ریفرنس دې واپس واغستل شي ځکه چې هغه یو آزاد جج دی او همیشه هغه خپلې فیصلې دینو آزادي ورکړې دي. تو حکومت دغه ریفرنس واپس وانغستو نو د دینه پس به په سند کې په بلوچستان کې په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سي کنوینشنونه کیږي او وکیلان به بیا یو واري د 2008 د مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک به راوچتیږي.
کنونشن تا په وینا کې د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی وویل چې د قاضیانو پر ضد ریفرنسونه د سپریم جوډیشل کونسل سره د بدنیتۍ په بنیاد جمع کړل شوی دی چې ورسره په پاکستان کې د عدلی ازادي او جمهوریت د خطر سره مخ کیدی شي. نوموړي زیاته کړه زمونږ د کنونشن د حکومت خلاف نه دی، دا د عدلیه د ازادۍ، د عدلیه د بحالۍ او د عدلیه سره د ناانصافۍ پر ضد دی. که چېرې موږ په دې کې ناکام شو نو زیان به پاکستان جمهوریت او ادارو ته رسي، او کوم ملک چې په یو او یا کال کې هم خپلې ادارې جوړې نه کړل شي نو بیا دې الله حفاظت وکړي. د کنونشن په پای کې یو شریکه اعلامیه هم خپره کړل شو. په اعلامیه کې تمه څرګنده شوې چې سپریم جوډیشل کونسل به د دوو ذکر شو قاضیانو پر ضد په ریفرنسونو غور وکړي او د عدلیې پر ضد د حکومت هڅې به ناکامه کړي. وکیلانو د یو بل قرارداد له لارې دا غوښتنه هم وکړه چې له وزیرستانه د قامی سملې نیول شوي غړي علي وزیر او محسن داوړ د خوشې کړل شي او د خپل دریز وړاندې کولو لپاره د پارلمان ته راوستل شي. د یادونه وردا چې حکومت د جسټس فایز عیسی او کے کے اغا پر ضد روان کال د مې په میاشت کې ریفرنسونه ولسمشر عارف الوی ته وړاندې کړی وو چې هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل ته ولېګل. د ججانو پر ضد په ریفرنسونو کې تور لګول شوی چې ځینې جایدادونه لري خو د حکومت او عدلیه نه پټ ساتلې دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د دوی مشر نواز شریف دی له زندانه خوش شي. هغه دلیل راوړی چې نواز شریف ته سزا ورونکي جج یا قاضي له دندې لری شوی دی. هغه زیاته کړی چې دغه قاضي په یو ویډیو کې اعتراف کړی چې نواز شریف ته سزا د فشار لاندې اورولی ده. حکومت د اپوزیشن تورونه بے بنیاده بولی. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی ویلی د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د ویډیو راتلو او بیا د خپل عہدې لری کول وروسته د نواز شریف د سزا سره جواز پاتې نشو نو باید چې سپریم کورٹ په دې معاملې نوټس واخلي.
اس معاملې کے بعد جو
دیوی د دې معاملې وروسته چې کومه مقدمه د نواز شریف سره د سزا وه هغه خو په مکمل توګه ختمه شوی او په دې کې اوس هیڅ شک پاتې نه دی. خو چې تش په نوم د احتساب کومه معامله ده په دې شکونه پیدا شوی او موږ د عدالتونو احترام کوو او غواړو چې د پاکستان د ولس اعتماد په دې عدالتونو باندې پځای وي. او دا ځکه چې دې ویډیو ډېر زیات شکونه پیدا کړي او یوازې دا مقدمه نه بلکې هر مقدمه مشکوکه شوی ځکه چې حکومت دا جج اغېستې شي نو نور ججان هم اغېستې شي بل جج ہم فشار اچولی شی اور آغا ہم بلیک میل کولی شی مشال ریڈیو جی پپے خور کے دا قانونی اور سیاسی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نہ دا مسلم لیگ نون پدی دریز و پختل چی قانون اوین پدی سوائی نو دا غو ناوا
سپریم کورٹ چوز دا کم ایکشن واخستو اسلام آباد ہائی کورٹ آغای دا ریکمینڈ کرا چی دا سڑے دلری کرلے شی آغای دا گوری لگیا دی چی دا ویڈیوز آغا سی ویڈیوز ندی چی دا کم متعلق سڑے بڑے لوی شک کی پری وطے شی چی دا ویڈیوز کی دے شی چی دو نمبر وی دا پدروغ جوڑی شوی وی نو مختصر خبر دا یو جج چې هغه په دغه ویډیوز کې باقاعده اقرار کوي چې هغه د نواز شریف فیصله په غلطه ورکړې وه او په هغه بنیاد باندې هایکورټ هغه د خپلې عہدې نه هم لرې کوي. نو دا هغه دا هغه فیصله هیڅ اهمیت نه پاتې کیږي.
هم داشن د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حالت داسې ښکاري چې دا معامله به اوس ختمه شي.
کمی خبرې نورې راغلي هغې نه دا ثابته ده چې جج چې کوم دی نو هغه غیر جانبدار نو پاتې شوی، د هغه کردار ټیک نو پاتې شوی. بیا دویمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ نن د اړخه ولې دا کوششونه کیږي، دا پریس کانفرنس ولې بار بار کیږي، نو د دې ټولو خبرو نه یو خبره دا ده چې دوی ما په خیال باندې خپل دباو جاری ساتي. دباو په دې باندې جاری ساتي چې دا دباو چې کوم دی یو خو به په ملک کې ټیمپو جوړه کړي چې میاں نواز شریف خلاف چې سو شو نو هغه ټول د بدنیتۍ په بنیاد باندې شوي، دا ټیک انصاف نو. خو د میاں نواز شریف د خوشي کېدو خبرونه را روان دي او داسې ښکاري چې به خوشي شي او کېدی شي چې بیا ملک نه بهر هم لاړ شي.
بل پلو د جولای په 12مه د قانون او انصاف وفاقي وزیر فرغ نسیم په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د العزیز یا سټیل مل لړکی سزا تر هغه نشي معطل کېدی تر څو چې اسلام آباد های کورټ ونه وایي چې جج ارشد ملک تر فشار لاندې دغه فیصله ورکړې وا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش، پنځه لس زره درې سوه شپېته او پنځه لس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د بشری حقوقو د فعال ګلالای اسماعیل کورنۍ وایي پولیس یې ځوروي پر نوموړي تور دی چې د ریاست خلاف یې خبرې کړې دي. دغه کورنۍ وایي پولیس غواړي چې پر دوی د فشار له لارې ګلالای اړه کړي چې دوی ته ځان ورکړي. هغه ګلالای په نامعلومه ځای کې پټه ده. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
پیښور های کورټ د بشری حقوقو د نوموړي فعال ګلالای اسماعیل د مور او پلار پر ضد د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا په درج شوې مقدمه کې د هغوی عارضي ضمانت منظور کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګلالای اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د هغه په موکلانو ترهګرو سره د مرستې او له بهره د مالي پنګو اخستو تورونه پوري کړي دي. نوموړي د اف آی آر پاړه نور اوایل
اف آی آر کانټنس زتا ست په ساده پښتو کې بیان کوم. نو هغه دادی چې ګلالای اسماعیل ان جی او چلای او د دې ان جی او چې دا هغه ته د بهر نه پیسې راځي او دا چې د پښتون تحفظ موومنت سره همکاري لري. بیا مخکې لیکي چې دا پیسې چې دی لکه می راځي نو هغه دهشتګردو ته ملاويږي چې د دوی والد صاحب او د دوی والده صاحب چې دا غي په نوم هم اکاونټونه موجود دي. په دې وخت کې د ګلالای والد صاحب او د ګلالای والده صاحب په ضمانت دي او پولیس هغه نشي ارست کولای.
خو بل خو د ګلالای اسماعیل کورنۍ دغه تورنه ردوي او وایي چې ریاست د ګلالای اسماعیل لخوا د بنیادی بشری حقوقو د دفاع لپاره د اواز او چتولو په بدل کې د هغه ټوله کورنۍ ته سزا ورکول غواړي. په نیویارک کې میشته د ګلالای اسماعیل خور سبا اسماعیل په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې په داسې کارونو سره د پاکستان استخباراتي او ریاستي ادارې د قانون او بشري حقوقو نه سرغړونه کوي.
ګلالای چې غلطي کړې نه ده، کاغذ پیش ته نو کاغذ د ویزې خبره کړې ده. که زه یو سکند لپاره دا سوچو کوم چې زه غلط شوی دي نو بیا هم لیگلی هم تا هغه کس سره ډیل کوي، هغه کس به تو کورټ ته بځي خبره به کوي. یو نو دا خو نه چې هغه ډرایور دی نو هغه ډرایور باندې به تر تشدد کې دا هغه ملګری دي چې کوم باندې ټارچر کیږي، چې کوم دا هغه ابډکشن کیږي، چې کوم کالونه دي ډیت تھریټس کی صرف چې دا هغه یاد هی ملګری دي یا فیملی چې کوم نه ډرایور دی یا زموږ مور پلار دي. نو بای تو هغه هغه سره چې متعلق کم هم خلک دي دا خو انتهایی سر کراس هیومن رائټس وایلیشن دا د ریاست ټاکټیک سپیچ په ګلالای باندې زموږ فیملی باندې پرشر واچي هراس کی.
په دغه اړه چې مو په پیښور کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی په اړه د سوالو نه ډډه وکړه. البته د سی ټی ډی پولیسو د تانې یو چارواکی راته صدا سی وویل
دی د ګرینې دی یو سیکشن نه غپې یبه نه ولاګو شه لاګیدلې دی ګر بار نتیګم پر ما غنټس دی اخینه ورته فاندینګ دی.
نو تاسو داس اکاونټونه د دوی په لاس راغلی یا ثبوت چې تاسو په هغه بنیاد
د تاسو کوم نمبر درکو نه هیڅ ربطه تاسو ډیټیل کې خبرې کوي چې تاسو ورکه د دې کې کیس کوم آی یو زی انویسټیګیشن افیسر دی هغه تاسو په ډیټیل پوهیږي کنه.
د یادونې ور دا چې پولیسو له وړاندې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې د ګډون او څرګندونو له کبله د هغې پر ضد د ریاست سره د غدارۍ مقدمې درج کړې دي. ګلالۍ اسماعیل د تیرې سمودې نه پټه ده او کورنۍ وایي چې هیڅ تماس ورسره نه لري.
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خیبر ضلع چارواکي دا کوي چې د تعلیم سہولتونو برابرولو لپاره ځینې داسې ګامونه اخیستي چې ورسره به د ځایي خلکو ګیلې کمې شي. په دې کې د ځینو هغو استادانو له دندو لرې کول شامل دي چې سکولونو ته نه ورتلل. ځای خلک پر دې کار خوشاله دي او حکومت غواړي چې په دې برخه کې دې له هیڅ چا سره رعایت نه کوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو توای چې دوی په خیبر کې د یو انکوایری نه پس ګڼ شمیر غیر حاضر استادان د خپل نوکریو څخه لری کړی دي.
نو یې کې د 101 کسان داسې راټول چې دا موږ نه پیژندو، بیا مو 101 کسان په اخبار کې ورکړل چې دا کسان د موږ ته راشي انکوایری په جوړ کړه. نو په هغه 101 کسان کې موږ میجورټی کسان وبسل. دویم ځل مو بیا یو نوټس ورکو په یو اکثر میلو، نو تقریبا 83 کسان دا مکمل جالی دی، دریاتیا دا جالی کسان دی فیک دی. دے اوس اپر دا پتا م نو لگے دا چې یار تاسو سو کې مونږ ډیره انکوائری وکړه، کونټا افیس ته معلومات واخیسته، کونټا افیس وای چې مونږ ته معلومات نشته. او تقریبا دا دی 92-93-94 نه دا برتی شوې دی او تنخواه بند دی. په ګټم نه د مارچ 2017 نه تنخواه بند دی. او د غرنګ مونږ نو کسان جبري ریټایر کړل چې هغه نو کاری نه کوله. او دی 21 کسان مونږ چې دی دا ریمول فرام سرویس وکړو چې هغه ډیوټي نه کوله. دا رنګ زمونږ 1.2 کروڑ سمتنګ دا مونږ ریکوري وکړه د هغه ټیچرانو نه او د هغه کلاس فور او چوکیدار وغیرہ نه کالر نه چې هغه ډیوټي نه کوله هغه مو دا ریکوري وکړه.
نوموړی وایي چې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شو. نو اوس دلته انډیپینډنټ مانیټرنګ یونټ یا د څار یو آزاد ادارې هم خپل کار پیل کړی چې د سرکاري ملازمینو په حاضرۍ او کار باندې نظر وساتي.
پنځم شپږمه میاشت دلته هم راغلی د باقاعده ویزیټ کوي د باډې جمرود لنډې کوتل. او اوس کوم خیال دی خیبر ته خپل د ایم یو برتی هم شروع شوی دی. برتی به وشي نو دا میل او فیمیل به دلته ایم یو مانیټرنګ کوي. خیبر د مونږ چې کم اقدام خسته دی د سره تقریبا 99% زما ټیچر میل او فیمیل ټول ډیوټیانه شروع کړی دي. او بل وسره دا چې د دېزل چې کم مونږ ته انرولمنت ټارګټ راکړی شوی او نیو انرولمنت ټارګټ نو زکه به دا وایم چې په پټول کې پی کې کې با ک پهلا نمبر نه بي دویم درم با نمبر باندې به ولې چې مونږ د 25,000 نه ایبو انرولمنت کړی دی. د دې علامت چې په خیبر کې سکولونه ټول فنکشنل دي.
د خیبر عوامي جرګې مشر شاکر شینوار وایي چې د تعلیم محکمې لخوا دغه ګام د ستاینې وړ دی.
چې دا ګوشت ملازمین دي چې دا کومې اوس فارغ کړه دی مونږه لکه دی ستاینه کوو چې دا خو کړه. او آئندم دا مطالبه کوو چې دا آی ایم یو چې دا کوم دا ټیم دی چې دا زر تر زر زمونږ ډیسټریک خیبر لمراشي او داسې په سکولونو باندې ګرځي چاپی وي چې کوم سکولونو کې هغه استادان نشته یا ټیچران نه راځي. په کار ده چې زمونږ استادان ټیچران او ټیچران چې کوم سرکاري دي چې دا په دې باندې ډیوټي شي زمونږ چې کوم اعلی چارواکي دي کی پی کی چې مونږ زم شو. په کار ده چې مونږ هغه سہولتونه کې چې کوم عام کی پی کی سکولونو ته دي. بیا په کې محکمې دلته نشته. ټولې محکمې باید چې دلته راشي افسران په پیښور کې ناستي. نو کوم افسران چې پیښور کې نو هغه به زمونږ کو خدمت څوک نو دا مطالبه زموږ دي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر کې د اوګدې بدمنې نه پس تعلیمي حل ځلې پیل کړي او ران شوي سکولونه هم بیا رغوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور.
د قبایل کور رنگ دی اوسړی رنگ دا چې ماتې رنگ دی سکول نشته
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو اوسا جنت کو پریږده قانون هم نشته
په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی هغه ټول الته امپلیمنٹ کیږي
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ویان ویلی چې په قطر کې د دویمو بین الافغاني مذاکراتو کول خای څو نه وخت ونیسي د چارواکي په خبره افغان حکومت ژمن دی چې په دغه برخه کې همکاري وکړي تیر چهارشنبه او پنځشنبه د امریکا روسیې چین او پاکستان استازو په بیجنګ کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته کینی طالبان تر اوسه له دغه کاره انکاری دي فریبا ظاهر معلومات راکوي
کته هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوهمه بین الافغاني غونډې دقیق نیټه نه ده معلومه خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټول تنظیم سي په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ډیر خوښ ده چې دا ناسته ضرور وسي د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشاله یو خو د اوس لپاره هغه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي
په دوه کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې جرمني او قطر په دوه کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه د همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پیلو بل د رواني میلادي میاشتې پر اوومه او اتمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي څیرې په خوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استازي او یو شمېر ځینې فعالان پکې شامل وي له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي د غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدې چې دا یو ښه پیلامه بلل سوې خو ځینو ملاحظاتو ته هم اشاره کړې و د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوي د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایل بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای د دوهمې بین الافغاني غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې د غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړه شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه ویلې چې امریکا روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه شي له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابره
په
پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فایز عیسا او کې کې هغه پر ضد ریفرنسونه واپس واخلي. په دې کنونشن کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه وکیلانو برخه واخیسته. د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لرې کولو وروسته د احتساب په عمل پوښتنې راپورته شوې دي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته شاهد خاقان عباسی وویل چې اوس په دې قضیه کې د نواز شریف د صدا هیڅ جواز نه جوړیږي. د پاکستان او هند ترمن د کرتارپور راهداري پاړه د خبرو اترو دویم پړاو د لاهور په واګا کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیضل په واګا کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د دوری په کرتارپور راهداري 80% کار بشپړ شوی دی. د خیبر قبایلی دلی د تعلیم د سانګې چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا سل استادان د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جعلي بلسیانو په تور لري کړي دي. د پاکستان د سینټ سیکریټری د چیرمن یا مشر د کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې پر ابللو اعتراض کړی دی. پرون د سینټ سیکریټری خپل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې را بللو لپاره دوه ریکویزیشن یا درخواستونه جمع کړي دي، خو د دې تشریح نه ده کړی چې په کوم درخواست اجلاس ته راوبلل شي. په نړیوال بانک کې د سرمایه کارۍ د لانجو حل نړیوال مرکز فیصله اورولې چې پاکستان د ریکوډک کان په کیس کې تکیان کاپر کمپنۍ ته 5.9 ارب ډالر ورکړي. د سومالیا د ساحلي ښار کسمایو په یو هوټل تر حدري برید کې 26 کسان وتلی شوي دي. الشباب وسواله ډلې د دې برید ذمواري منلې. د بنگلاديش پخوانی پوځي واکمن حسین محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. دا مهال هغه د بنگلاديش په موجوده پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و. نن د 500 د کرکټ نړیوال کپ سیالو فائنل پایلو بعد قربا انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ لندن په لارډز میدان کې کیږي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي او د لسو اورونو کې درې دیرش رنزونه کړي او یو لوبغاړی سوځېدل.
او سرودونکو د مشال مرکه 19 پروگرام تاسو ته ورو ده. اونۍ د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. دا وخت را سره د عوامي شل پارټي مرکزی سینیئر نائب صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ملمه دي. حیدر خان یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو.
ټول ناول خو به زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو مالا دا موقع راکړه. ظاهر خبره ده چې زما پیدایش څنګه تاسو وی چې په یو سیاسي کورنۍ کې شوې ده. زما د خدای بخری پلار کورنۍ هم په سیاست کې وا او ظاهر خبره ده چې زما د مور کورنۍ خو نه صرف دا چې په سیاست کې وا بلکې چې د خدای خدمتگار تحریک بنیاد یې خو نو په هغه والمانی خو منه مرحله نه ما سیاست ډیر د نږدې نه لیدلې دي. خو عملا سیاست ما بیا تقریبا په سن 1993 کې شروع کړ او ستاسو د پاره به دا ډیره د حیرانتیا خبرې که زه تاسو ته ووایم چې کله ما سبق وې او زه طالب علم وم نو هغه وخت زما په سیاسي معاملاتو کې هیڅ قسمه دلچسپی نه وه. او په لومړني ځل باندې په سن 1993 کې د مردان خار د ارګنایزر په حیثیت چې کوم دی نو ما د خپل عملی سیاست آغاز وکړ.
حیدر خان دغه تاسو د ګوند ټاکنې شوې الیکشن شو د دې نو مخکې تاسو صوبایي صدر وی دې پاتې اوس سینیئر نائب صدر شه د مرکز په سطح نو دا ستاسو پروموشن شو.
13-15 کال از د پښتونخوا صوبایي صدر وم او کله چې زما میاد پوره کېدو کې نو زما خپل خواهش دا چې زه په خپل ځای باندې یو بل کشر له موقع ورکم ځکه چې دا د جون سره تړلې مرحلې دي او معاملات دي. یو فرد واحد چې کوم دی هغه د ټولو مرد لپاره یو ذمہواري سرته نشي رسولې او نه صرف دا مال بلکې موږ ټول لږه پکار دي چې مونږه کشرانو لمدا موقع ورکو چې مونږه اغیتا لارې کولو کو او هغه کشران زمون چې کوم دی هغه په هغه لارو باندې خپل سیاسي سفر جاری وساتي د خپل ذمہوارو احساس وته وشي او زما دا رائے وا چې زما په ځای زما کشر دے زما رور دے ایمل خان چې اگر اڑوان دی شي او هغه دا ذمہوارۍ ترلاسه کیا سو پورې چې زما د عہدے تعلق دے نو زما خپل ذاتی طور دیر روان پنځو کارو د پاره خواہش د عہدے نو او د پاټه د خدمت خواہش میں ضرور او دے او وی با خو بیا چې کله مرکزی انتخابات کېدل نو هغه وخت کې داسې صورتحال پیدا شو چې د مرکزی سینئر نائب صدر په حیثیت باندې زما انتخاب وشو.
صدر خان تاسو خبرو کا چې په کومره کې تاسو دغه ذمہواری ده کا پنځه کاله تاسو په دې صوبه کې د چیف منسٹر په حیث د وزیر اعلی په حیث د دې صوبې مشري وکا بیا ټاکنې وشوې نو تاسو ګوند ته پکې شکست شو مختلف وجوهات په دې دویم الیکشن کې لکه بیخي دغه مطابق هغه برعکس راغله ریزلټ لکه ستاسو دومره قربانیانې ستاسو دومره خدمات او هغه باوجود هم
داسې رځي چې زه دا منم چې په حکومت کې سړی وي نو د خلکو توقعات او تمې ډېره لویه وي او بیا زه دا منم چې کله ته په حکومت کې ناس د لویو مصیبتونو او ازمایښونو مقابله او مخنیوی کوي او ستا په خوره باندې د پردو قوتونو مسلط کړی او جنگ رواني نو ظاهره خبره داره چې په دې کې د خلکو تکلیفات او مشکلات چې کوم دي هغه وي او چې د خلکو تکلیفات او مشکلات وي نو هغه ضرور حکومت ته ګوري او د حکومت نه ګیلم کوي. دغه ټولې خبرې د حکومت سره تړلې زه دغه نه انکار نه کوم خو دا هم یو حقیقت دی چې 2013 کې او بیا 2018 کې په دې دواړو انتخاباتو کې بالخصوص زبا ول د 13 خبرو کوم 2013 کې هغه انتخاباتو کې چې کوم دی نو عوامي نېشنل پارټي لیډرشپ خلا پرې دی زما په خیال چې امیدوارانو تم او د پارټي عہدیدارو ته هم داسې ماحول جوړ کړی شوی چې هغه په کولاو مټ په آزاده الیکشن کې هلې ځلې خپلې نشوې کولې. بیا په 2018 کې هم چونکې منځ کې 15 کال وو هغه وخت د صوبې د صدر په حیثیت ما خپل ضرور دا کوشش وکړ چې د پارټۍ د کارکنانو په تعاون او د مشرانو په رهنمایۍ په 15 کال کې مونږ سیاسي طور کافی خپل فعالیت چې کوم دی نو هغه مونږ پیدا کړ کافی هلې ځلې مرګرو وکړې خو نتیجه چې کمراله نو ظاهره خبره داره چې هغه بالکل برعکس رااله او د هغې وجه دا وه چې په تیر انتخاباتو کې ټوله دنیا یې مني نه صرف دا چې عوامي نشتل پارټي دا شکایت لري بلکې کم و پیش درې ملک ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه دا شکایت لري چې تیر انتخابات چې کوم دي هغې کې په ډېره لویه پیمانه باندې ټکی شوې ده او هغې
خدا هم یو تاثر دی یو خلک خبرې کوي چې عوامي نېشنل پارټي او ځینې ګوندونو ته دا ویل شوي وو چې صوبه کې به د دوی حکومت راځي او دوی دغه خوشفهمۍ کې وي چې حکومت په ځینې قوتونو هم دوی ته ورکوي نو د دوی د الیکشن نه پس بیا ریاکشن هم لږ سخت وو په دې اکله تاسو
داسې رځي چې نه مونږ ته چا وینا کړې وه او نه مونږ د چا په وینا باندې یقین ساتو مونږ په خپل جدوجہد یقین ساتو او مونږ په دې ملک کې په جمهوري سیاسي عمل باندې یقین ساتو مونږ د چا په تمه باندې خپل اندازه نه وه لګولې مونږ چې په میدان کې څه قتل سم لیدل او د کارکنانو او د مرګرو کم جذبات او کم سیاسي حرکت ما په ټوله صوبه کې لیده د هغې په بنیاد باندې زما دا اندازه وه چې عوامي نېشنل پارټي به په لوی تعداد کې سیټونه ګټي.
تاسو دغه دانو ویلې شوې چې پاکستان تحریک انصاف سره یو سیاسي اتحاد وکړي یا پاکستان پیپل پارټي یا مسلم لیگ نواز سره مکړه دا څه اشارې ملایې دي؟
دا سیده جی چې د پاکستان تحریک انصاف په حواله باندې بعضی معلومات داسی او اور بعض حالات او واقعات داسی او چې د هغې نه مونږ ته دا اندازه کېدلا چې نه صرف دا عوامي نېشنل پارټي بلکې په ټول ملک کې دا یو کوشش ضرور و چې د تحریک انصاف دپاره اسانتیا پیدا کړی شي اور د تحریک انصاف دپاره په سیاسي میدان کې چې کوم مخالفت دی هغه مخالفت دی یا ختم کړی شي یا د کم کړی شي نو ظاهره خبره داره چې هغه مخالفت د تحریک انصاف ته پاره چا ختمو یا کمو نو هغه په دوو طریقو ختمې دې یا کمې دې شو. یو په دې باندې چې طریقې انصاف له اتحادیان پیدا کړې وي، مرګري ولا پیدا کړې وي، او دویم په دې باندې چې کوم خلک بیا د دین انکاري وو او غیر طریقې انصاف مرستو مرګرتیا نه کوله، چې هغه خلک بیا د سیاسي عمل نه بار کړې وي. نو که تاسو وګورئ د پښتونخوا نتایج کوم غراوالو، د پښتونخوا سیمې چې کوم سیاسي مشران دي، هغه کده هر ډلې سیاسي مشران دي، کده هر ګوند سیاسي مشران دي، کتا سو وګوره نو هغه ټول سیاسي قیادت چې کوم دی هغه د اسمبلی نن بار ناشته، او دا په یو خاص سوچ بار کړی شوی دی.
تاسو څنګه چې په دې موجوده حالت کې ټول مخالف ګوندونه یو اے پی سی مشوره مولانا پر رحمان په مشورې کې دی یو کې دي شي په یو ایجنډا باندې
ټول کې اول خو بزدا وې ما چې د پاکستان په تاریخ کې پړومبني لس میاشتو کې یو کال کې چری هم دومره ګرانی نه راغلی چې څومره په دې یو کال کې ګرانی راغله. چری هم دومره مالی مسلې او مشکلات او رکاوټونه خلکو نوی لیدلې چې څومره مالی مسلې او مشکلات چې کوم دي هغه د تحریک انصاف په حکومت کې خلکو ته پیښ دي. او زه دا ګڼم چې کفرس کا عمدہ سلسله جاری وي او معاشي صورتحال کې څه بهتري ناراضي او گرانی هم دغه رنګې سیوا کیږي، نو زما خپل خیال داری چې کیدی شي ولس په بیا د سیاسي ګوندونو انتظار مونږ کی، او کیدی شي چې ولس بیا یو قدم سیاسي ګوندونو نمخ کیا، او کلم چې ولس مخ کی شي او سیاسي ګوندونو روستو پاتې شي یا سیاسي لیدرشپ روستو پاتې شي، نو هغه اکثر یو ډیر خطرناک صورتحال بیا جوړیږي. دا غینا نو ځکه زدا ګړم چې پکار دي چې سیاسي قیادت د خبره احساسي چې خلکو لږ یو سمت ورکول غواړي، د خلکو احتجاج چې کوم دی د ګرانې خلاف، دغه معاشي بدحاله خلاف هغه احتجاج چې کوم دی هغه مقدا سے انداز مانی یقیني کول پکاري چې په دې ملک کې نظام تا خدای مکه یا سیاسي چې کوم دانچه دا غی تا خدای مکه سره نقصان نه رسي. دا غی د پاره زدا ګړم چې کوم ګوندونه دي د حزب اختلاف د اغلی په بعضي معاملاتو باندې یو کېدل ډیر لازم دي، او تیر ورځو کې چې کوم آل پارټیز کانفرنس شو هغه په دې حواله باندې یو لوی پیشرفت دی. تر دې ساته پورې خو سیاسي ګوندونه په یو څو خبرو ضرور متفق دي. یو په دې باندې مونږ متفق یو چې موجوده حکومت چې کوم دی دا چې کوم الیکشن په نتیجه کې راغلی دی هغه الیکشن مونږ نه تسلیمو، او ظاهره خبره ده چې مونږ هغه الیکشن نه تسلیمو نو مونږ بیا د دې حکومت مینډیټ هم نه تسلیمو. نو په دې باندې بیا رائے جدا ده چې مونږ دا مینډیټ نه تسلیمو نو بیا مونږ له سکول پکار دیا د چا ذاتی د پاټو رائے بدای چې پکار دی چې د پارلیمنٹ نه مستفی شو، د چا رائے بدای چې نه په پارلیمنٹ کې دننه پکار دی چې مونږ خپل کردار ادا کوو. خو په دې باندې ټول متفق دي چې د دې حکومت چې کوم دی نو د دې پالیسو خلاف چې کوم دی نو آواز پورته کول او ولس منظم کول دا زمونږ د ټولو د شریکې ذمہواری جوړیږي.
ادر خان ساسو ګوند کله چې په شمالي وزیرستان خړ کمر کې دغه پیښه وشوه، علي وزیر او محسن داول باندې دغه جوش کیسونه جوړ شو، پښتون قومي جرګه راوبلل شو، اعلان شو، بیا د پښتون صاحب مومن مشران ولی باغ ته لاړه، خو بیا هغه جرګه تاسو وځنډوله، وجه څه وه او هغه به کوئ تاسو؟
ټولو کې اول خو به زه ته ووایم چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو ودی باغ ته راتګ چې کومو نو هغه خو د هغې د طرفه یو قدم مزویم چې هغې پورته کړ او هغې د پښتنو د مشرۍ کور ته تشریف راوړه. او ظاهره خبره ده چې هغه کور د ټولو پښتنو کور دی، نو هر پښتون چې هغې کور ته راځي د هغې پښتون خدمت کول، هغې پښتون له عزت ورکول، دا د هغې کور روایات دي. پښتون جرګه چې کوم موږ رابلله نو د پښتون جرګې ایجنډا زمونږه د اے این پی یا د پی ٹی ایم اتحاد یا یووالی کتن نو، یا دا جرګه تش د اے این پی یا د پی ٹی ایم د پاره نه وه. دا جرګه چې کوم رابللې شوې وه، نو دا چې کوم پښتنو ته مسلې او مشکلات دي، د هغې مسلو او د مشکلاتو د حل لپاره رابللې شوې وه. او دې کې زمونږ خپل خواهش او کوشش داو چې نه صرف دا چې مونږ ټول سیاسي قیادت ته او د مذهبي جماعتونو قیادت ته مونږ دعوت ورکو، بلکې د هغې سره سره چې کوم پوهان دي، ادیبان دي، د هغې نه علاوه چې کوم د میډیا رونه دي، د هغې نه علاوه چې کوم دانشور دي، د ژوند د هرې شعبې سره چې څوک تعلق ساتي او هغه پښتون دی او هغه په معاشره کې یو نمایاں حیثیت په دې حواله د خپلو خدماتو په حواله باندې لري، د خپل عقل او د خپل شعور او د خپل سوچ او د فکر په حواله لري، زمونږ دا خواهش او کوششو چې هغې ټول په دې کې ګډون وکړي. تاریخ هغې کې خود سوار لسم تاریخ بیا مونږ ته دا اندازه او پته ولګېدله چې په سوار لسم تاریخ باندې په ټول ملک کې د وکیلانو احتجاج دی، د هغې ریفرنس په حواله چې کوم د سپریم کورٹ د یو محترم جج صاحب خلاف داخل کړی شوی دی. مونږ بیا دا محسوس کړه چې که مونږ هم په دکه ورځ باندې دا خپل جرګ دګدو، نو اسې نه چې داسې تاثر لاړ شي چې مونږ د دغې وکیلانو د دغې جد و جهد یا د دغې ستړې د ناکامولو کوشش کوو. او ظاهره خبره چې په دې کې به په ګڼ شمېر باندې زمونږ داسې ملګري راتلل چې هغې د وکالت د شعبې سره تعلق ساتي، لہذا د هغې ټولو په صلاح او په مشوره باندې مونږ دا پروګرام دا جرګه ملتوي کړه. او بیا د هغې نه پس مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ د 15 تاریخ مونږ د آل پارټیز کانفرنس ته انتظار وکړو چې آل پارټیز کانفرنس له خیره څنګه وشي، نو د هغې نه پس بیا مونږ خپله جرګه روبلو. آل پارټیز کانفرنس نه یو ورځ مخکې د شپې محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سره مونږ ناست وو. په هغې ملاقات کې زمهومه میا افتخار صاحب مو، آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب مو، محمود خان چکزئی صاحب مو، او الته کې مونږ په دې باندې دوباره خپل مشاورت وکړو. مونږ دا خبره طے کړه چې مونږ به ډیر زر چې کوم دی په مشاورت باندې چې کوم دی، نو مونږ به دا جرګه را بلو، ځکه چې یو خو هغه معاملات دي چې کوم د ټول ملک سره تعلق ساتي، د هغې دپاره خو آل پارټیز کانفرنس شو. یو هغه معاملات او مشکلات دي چې کوم مخصوص تش د پښتنې خاورې او د پښتنو سره تعلق ساتي.
تاسو دغه هم یو غوښتنه وه چې کوم نیول شوي د قومي اسمبلۍ غړي دي، په هغې کې آصف علي زردار هم راتلو، هغه ټول د پروډکشن ایډر وشي او هغه د اسمبلۍ کې خپل نمایندګي وکړي د خلکو. په دې کې تاسو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې کوم نیول شوي غړي دي دا هغې هم غوښتنه کوه، نو علي وزیر او محسن داوړ پاکله ستاسو د پارټۍ څه موقف دی؟
ګورې داسې ده جی چې سو پورې د پی ټی ایم تعلق دی، نو د پی ټی ایم ځان له یو خپل تنظیم دی، پی ټی ایم ځان له خپل یو سوچ لري، او هغه سوچ سره د خلکو اختلاف کیدی شي. عمدہ جمہوریت کو سندیش رخل کو مختلف معاملات مانے دیوبل نہ رائے جدا بھی ہو قانون خود اٹول دا پا رہی ہو پکار تھی اس اسمبلی روایات امدادی دی او قانون امدادے دے سپیکر سے چکم ممبر گرفتاری پاگئی او الزام دے ہر سے الزام چپاغ مانے دے ہو آگ الزام لا ثابت نہ دے کله چې هغه الزام ثابت شو نو ظاهره خبرداره چې بیا خو هغه فرد د اسمبلی ممبر هم نشي پاتې کېدلی. خصو پورې چې هغه باندې یو الزام دی، نو موږ دا ګڼو چې الزام دی هغه ګناګار نه دی، هغه بې ګناه دی تر څو پورې چې دا الزام ثابت شوی دی. نو کته یو ممبر نه دا حق الی چې هغه د اسمبلی ته ناراضي، نو دا تش ته هغه ممبر نه محرومه کې، دا ته هغه ټول خلق محرومه کې چې د کومې علاقې نمائندگی دغه ممبر کبھی زکه مونږ دا غوښتنه کړې وا. ما دا غوښتنه په پارلیمنت کې دننه هم کړې ده چې پکار دې چې هر هغه ممبر کاغه د هر ګون سره تعلق ساتي، کداغه هر سوچي داغه هر فکری داغه هر نظریه وي، خو چې منتخب شوی دی او خلکو د خپل نمائندګۍ لپاره ټاکلې دی، نو پکار دې چې هغه په اسمبلی کې په پارلیمنت کې موجود وي چې هغه د خپل خلکو نمائندګي وکړي. علی وزیر او محسن داوړ چې د دغه نه محروم ساتل شو، نو دا بنیادی طور دوه افراد محرومونه ساتل شو، دا د وزیرستان ټول اولس محروم ساتل شو د خپل نمائندګۍ نه. نو ځکه زه دا ګڼم چې پکار دي چې د اغي پروډکشن آرډرز پړوم باندې روزمانی جاری شي. بیا
نظر خان دې سره تړلې خبره ده، ستاسو د ګوند ډیر اهم غړي افراسیاب پټک چې صوبائی صدر مستاسو او بیا بشرا بی بی اغه پکله ویل کی چې دا غي سم درځان پی ټی ایم سره وینو زکه نوټس وته دغه شوغي د پټې نه پوهست دا غي بیا پخلاودل یا بیا پټې تر اتل څه دغه لري امکان
دا سره جی چې دواړه زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی او بیا بالخصوص افراسیاب خټک سه په زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی زکه چې ما د یو سیاسي کارکون په حیثیت دا اغه نډیر لوی از دکړه کړي دا نو زه خوند هم داغه د پاره ډیر لوی احترام لرم خو سو پوری چې د اغي خلاف د کاروایي تعلق ته نو دغه کاروایي چې د اغي خلاف شوی وا نو اغه په دې وجه شوی وا چې فیصله دا وا د پاتې چې کوم ډیسپلن دی او د پاتې چې کوم فیصله دی د اغي پابندی بلازم دی د پاتې په هر فرد باندې او بعض افراد داسی او چې اغي د پاتې د پالیسي برعکس چکم دي بعض معاملات چکم دي نو اغي کې اغي خپل سوچ لره او کدا سوچ اغي پاتې کې دننه وي او د پاتې په ادارو کې دننه اغي د خپل رائے اظهار کولی نو زما په خیال په اغي باندې اس قسمه اعتراض بیا نو چونکه اغي بیا اغه خپل سوچ او خپل رائے چکم ده د پاتې د فیصلو برعکس کونه او د اغي اظهار اغي شروع کو او په هغه نه پس بیا دوه درې موقع داسې رالی چې د پاټې مرکزی قیادت اغي تخواست او درخواست وکړه چې تاسو مهرباني وکړئ د دې نه ډډه وکړئ او دا شی چې کوم دی دا ټیک نه دی خو چې هغه سلسله په دستور جاری وه نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا مرکزی صدر صاحب یو فیصله وکړه اوس په سیاست کې بے شکه چې حرف آخر نشته دا فیصله چې د سبا دپاره هغې دپاره د واپسې لار یا سبا د پاره د غی پټه ته واپسی چې کومدا زما په خیال چې دا فیصله خو ز په ذاتی حیثیت یا د یو فرد په حیثیت نشم کولی د دې لپاره د پټه اداري دي او ظاهره خبره ده چې کله غی اداري کینی او غی اداري کینی مشاورتو کی سلاو کی مشورو کی او غی او فیصلو کی نو هغه فیصله به بیا د پټه فیصله
حضرت خان تاسو خبرو کچ کله تاسو وزیر اعلی شوې د صوبې او تاسو د ګوندل حکومت نو ډیر سخت سره مخ یو پغې کې بیا د ترخه غری خلاف چې تاسو کومې قربانی دي کوم جنگ دي زما پښتنه ده چې دغه په ملکن یا په سوات یا په نور د پښتونخوا په سیمو کې چې کله یو عمل کېدو لکه کاغذ د مذاکراتو د عملیاتو لکه اپریشن نو اپاغی کې ستاسو حکومت د څومره په اعتماد کې اغېستې شي اوس
دا سره دي چې حکومت زماونو ظاهره خبرداري چې زه بچ اعتماد کې نه اغېستل بلکې ما به خلق اعتماد کې اغېستل ځکه چې حکومت خو اختیارمند دي چې کوم حکومت اختیار نه لري نو ظاهره خبره چې هغه حکومت چې کوم نه غبیا یو انتهایی کمزوري حکومت دي هغه ته بیا تاسو په اصلي مانو کې حکومت او اگزیکټیو ویل نشي د 2008 په الیکشن کې زمونږ د خپل قوم سره دا وعده وا او مونږ بار بار دا وی چې مونږ خپل وطن له ترقی ورکو مونږ خپل بچو له تعلیم ورکو او مونږ په خپل خورمانه امن بحالو او په دغه حواله باندې چې کوم دی نو چې کله مونږ حکومت کې رالو تاسو چې مانه د سوات ته پوسو کو نو ما لومنه جرګه د سوات د مشرانو را بلله او دا غینه پس مونږ دا فیصله وکړه چې د خلکو په ذهن کې بعضې داسې خبرې شته چې سو پورې هغه خبرې نی صفا شوي نو مونږ د خلکو اعتماد نشو حاصلولې دا غینه پس بیا د لوی جرګې سره ملاقات وشو چې لګړې ډېر اعتماد بحالي وشوه او په هغې کې بیا دا فیصله وشو چې مونږ به اول د مذاکراتو لار خپلو مونږ د مذاکراتو لار خپله کړه او په هغې باندې بے شکه چې زه دا ګڼم چې بعضې قوتونو اعتراض هم وکړو بعضې ملکونو هم په اعتراض وکړو خو مونږ هغې اعتراضاتو پروا ونه کړه او مونږ د خپل وطن او د خپلې خاورې د خاطره چې کوم دی نو مونږ اخري حد ته لاړو خو مونږ دا ولیدل چې د دغې ټولو فیصلو باوجود هغه قوتونه چې د چا خپل اصلي عزایم د دې وطن او د دې خاورې تباهي وه هغې قوتونو چې کوم دی هغې نه صرف دا چې په سوات کې خپلې کاروایي جاري وساتلې بلکې هغې په بونیر باندې حمله ور شو او د هغې نه پس بیا بله لار پاتې نه وه بغیر د دې نه چې بیا د طاقت او د قوت په استعمال د هغه خلکو خلاف مونږ کاروایي وکړو چې کوم خلک دهشتګرد وو او د هغې خلکو خلاف مونږ کاروایي وکړو چې چا د دې خاورې او د دې وطن امن تباه کړو او د هغې دپاره که ستاسو یاد شي خالد خان نو په لکاو تعدادو خلکو خپل کورونه پرېښودل او بیا د هغې دهشتګردو خلاف کاروایی وشوه او بیا هغه کاروایی مکمل شوه او بیا هغه خلک واپس خپلو کورونو ته په خیر خیریت او عزت سره واپس لاړه لګي.
په داسې حالاتو کې به کم قبایلي ضلعو کې چې صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کېږي ستاسو ګوند ستاسو دغه څه خطره محسوسوي او تاسو به دغه الیکشن کې پوره پوره کمپین کوئ؟
داسې ده جی چې ټولو کې اول خو به زه دا سوال پورته کړم چې آیا دې وخت کې هلته کې کم انتخابات کېږي؟ هلته کې سیاسي ګوندونو ته بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی تھا آیا پورا اجازت چھتا چھے خپل سیاسی حل زلیو کی جو خوندنم نا محسوس کو ما چھے پدے الیکشن کے دا عوامی نیشنل پارٹی را پارا کم از کم ما تا خود خپل گند پتا را چھے زمانگ دا پارا بلا رکاوٹو دا جوڑ اٹھے شوی تھی زمانگا خلق گرفتار کرے شوی تھی زمانگ پا خلقو ما نے دفع 144 لگولے شوی تھی زمانگا امیدواران او زمانگ زموار خلقو تا پا آغا انداز د سیاسی حل و ذل و اجازت نشته ری چکم پکار دی چې په الیکشن کې وی زمونږ د پاره هغه ماحول نره دستیاب چکم پکار دی په یو الیکشن کې هر سیاسی ګوند ته دستیاب دی او په دې وجه باندې نه چې مونږ د فوج مخالفت کو په دې وجه باندې چې مخکې هم فوج په دې وجه باندې متنازع شوی د فوج کار چکم دی هغه بنیادی طور د سرحداتو حفاظت دی اور بیا پا ملک کے دننا کا داسی یو صورتحال پیدائشی چی اگر دا سیول انتظامیه دا وسنا بار بھی نو پا داسی حالاتو کے فوج پل کردار ادا کی دا حکومت پوے نامانے او فوج چی ہر کل ادا سے کردار ادا کردے دے نو آگے تا خلقو دا قدر پا نظر مانے کردے دی تھی آگے مانے خلقو دا اطمینان اظہار کردے دے اس دا سیاسی عمل سرا او دا ووٹ سرا او دا پولنگ سرا دا فوج سے تعلق نرے پکار او کفرس کا دے عمل کے الیکشن کمیشن یا حکومت فوج ملوث کئی نظما پا خیال چے فوج سردا خیگڑا نہ کئی بلکہ دا فوج لہم نقصان ورکون تھی نو اول خو بز دام ہوئے ما سرے چمنگ الیکشن کمیشن تخواست مکو چے مہربانی داو کے چے دا سول انتظامیہ تپرے دے سول انتظامیہ شترے سرکاری محکمے شترے اغیری پا پولنگ سٹیشنوں کے دن اخبری ڈیوٹے سرتا ہو رسی خو الیکشن کمیشن زمنگا خواست اور درخواست رد کر نظب ادا ہوئے ما چے پا سابقہ قبائلی علاقوں کی کمی الیکشن کی گی پکار دارے چے آغا الیکشنوں کے در ٹول گندنو نا پارا یو شانت ماحول دستی آفی اور پا ایچ شاہ مانے قدغن نوی پابندے نوی مشکلات نوی کداوی نیچے سنگا تیر انتخابات متنازو دغه شانت با بد قسمت نا تا انتخابات متنازش
مشال ریڈیو سے خبر کولو یو جہاد
ڈیرا من رستہ
مشال مرکہ
دا مشال ریڈیو دا